مشي دا مشال ریډیو دے دو بجو پدی گړای کی زما مجید بابر نے کی ہلیو سلامونه ملای د خبرون لپاره تر بوروال کا کړو د ټکنیک په برخه کې تر خپل وشه همکاری کی د خبرونه د سر موجود اسلام آباد های کورٹ هغه امر دے چې ویل کیږي چې د بلوسانو د ستونزو یا د بلوسانو د کوونکو د ستونزو د حلولو او د معلومولو لپاره دی یو کمیشن جوړ شي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنیو سیمیز مطالب را سره هم شته. تاندې هیلې او روحانه مستقبل خبرونه هم لرو. خو اول خبرونه د بوروال کاکړنه.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي خوشاله دی چې خپل لمړی سفر د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عربستان ته کوي. د افغانستان د مزار شریف په ښار کې تیر ماښام 214 نورستل نه پنه وجلی او اوکراین پر پلازمینه کیف د روس لخوا هوایی برید وحشانه بلل دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي خوشاله دی چې خپل لومړی سفر د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عربستان ته کوي. شهباز شریف دا څرګندونې د اپریل پر 28 په هغه ویډیو کې کړې دي چې د پاکستان د حکومت پر سرکاري ټویټر پاڼه خبره شوې ده. شهباز شریف ویلي چې دوی به د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب له چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر زیاتولو او پر یو شمیر دوه اړخیزو مسلو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې شهباز شریف د اپریل پر 28 په درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ. له نوموړي سره په پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او نور وزیرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محسن داوډ هم ملګری دی. دا د وزیر اعظم په توګه د شهباز شریف لومړی بهرنی سفر دی. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د څار اداره فریډم نیټورک وایي اسلام آباد په تیر یو کال کې د خبریالانو لپاره د ملک تر ټولو غیر محفوظ ښار وو. دا خبره د یاد ادارې مشر اقبال خټک د اپریل پر 28 مشال رډیو ته وکړه. دوی ویل چې د 2020 کال له مئی څخه د 2020 کال تر اپریل میاشتې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکوونکو او خبریالانو خلاف شپږ اتیا پیښې ثبت شوې وې.
اسلام آباد ٹول نے زیادہ خطرناک کے بولے چھپر کے وہ دیش فیصد واقع چیبی پیخی چیبی اگر صرف اسلام آباد کی یعنی وہ دیش اسلام آباد کی
دول چې د خبريالانو د وجلو نه هڅې سوې دي. فریډم نیټورک په دې اړه بشپړ رپورت نن خپروي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افاتونو د نظم اداره وایي د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلعو د کډوالو لپاره یې د نغدو مالي مرستو په لړ کې د 30 کروڑ روپیو بل قسط جاری کړی دی. دا اداره وایي دغه مالی مرستې د اختر په مناسبت د شمالي وزیرستان او خیبر ضلعو له بې کورسویو کورنیو سره کیږي. د یادې ادارې ویاند احسان داوړ د اپریل پر 28 مشال رډیو ته وویل چې په دوو ورځو کې به د کډوالو هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ د خپل موبایل سیم له لارې ورکړل سي. دوی ویل چې میاشتنۍ قسط او هرې کورنۍ ته به 2000 روپۍ نغدي او د 8000 روپۍ خوراکي توکي ورکول کیږي. احسان داور زیاته کړه چې د مرستې له افغانستانه د نویو راستنو سویو کډوالو او په پاکستان کې د نن ادبي کورسویو کډوالو له 15000 کورنۍ سره کیږي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې تر 15 کاله کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو بیړنۍ کمپاین اعلان کړی دی. حکومت د اپریل پر 28 او 29 د دوه ورځنۍ بیړنۍ کمپاین له هغه وروسته ترسره کوي چې د اپریل پر 28 د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ماشوم ګزڼ وواهه. دا د شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ لومړۍ مثبته پیښه وه. د افغانستان د مزار شریف په ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرو کې چاودنې سوي دي چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 14 نور ژوبل سوي دي. د چاودنې زیاتره وژل سوي او ژوبل سوي کسان د سیمې شیب میاسلکه اوسیدونکي دي. روټرز خبري ایجنس خبر ورکړی دی چې په مزار شریف کې د امنیه قمندانۍ ویان محمد آصف وزیري ویلي چې چاودنې پر هغو مسافر وړونکو موټرو سوي دي چې په شیب میاسلکه کسانو پورې تړاو لري. اجان زیاتوي چې د دې چاودنو ذمہ واري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. او اوکراین د اپریل پر 28مه کیف ته د ملګرو ملتونو د مشر انټونی ګوتریش او د بلغاریا د وزیر اعظم د سفر پر مهال د روس لخوا هوایی برید غندلی او دغه د وحشانه برید په توګه یاد کړی دی. د اوکراین د پلازمین کیف شاروال پر ټیلیګرام ویلي چې دوه بریدونه د شیو چینکیوسکی په سیمه کې شوي دي. په دې بریدونو کې لا هم د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. بل پلو د ملګرو ملتونو د مشر یو نږدې سلاکار ویلي چې دوی خوندي دي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ همکار بوریوال کاکړ نمو خبرونه اوریده. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com د دې ترڅنګ زموږ یو شمیر ویډیوګانې تاسو په یوټیوب او د دې ترڅنګ په انسټاګرام او فیسبوک هم موږ سره ملګری کیدی شي. ټویټر باندې هم د تازه حالاتونو خبرې دی شي. ورجو د خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورجو. اسلام آباد های کورټ حکومت ته حکم کړی چې د پاکستان په یونیورسټو کې په نسلي بنیادونو باندې د بلوس زده کوونکو پروفایلنګ او د هغوی ځورونې ودروي او کوم بلوچ زده کوونکي چې په جبري توګه لادرک کړل شوي د هغوی د پلټنو لپاره دی یو پلټنیز کمیشن جوړ کړي او د داخله چارو سیکرټري ته حکم ورکړو چې د بلوس زده کوونکو سیمو ته لاړ شي او د هغوی تحفظات لري کړي او دا مسله هواره کړي. په دې اړه تفصیل سراج صاحب نور.
د اپریل په 28مه نیټه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر مین الله د بلوچ زده کوونکو د زورونو او جبري لادرک کېدو په حواله د یو درخواست اوریدنې په مهال د داخله چارو سیکرټري ته حکم ورکړو چې د بلوچ زده کوونکو پروفایلنګ یا د هغوی معلومات را جمع کول او په نسلي بنیادونو د هغوی زورونې دی ودرول شي او د داخله چارو سیکرټري د بلوچ زده کوونکو سیمو ته لاړ شي او د هغوی تحفظات ختم کړي. په دې موقع د چیف جسټیس اتر مین الله وینا وا مونږ د بشری حقوقو په سرغړونو سترګې نشو پټولې. د اوریدنې په محل چیف جسټیس په یونیورسيټیو کې د بلوچ زده کوونکو د زورونو او د هغوی د جبري لادرک کېدو په معاملې د پلټنو لپاره حکومت ته د یو کمیشن جوړولو حکم هم ورکړو. په دې موقع ډیپټي اټارنی جنرال سید محمد طیب شاه وی چې اوس نوې حکومت راغلی او وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان دوره هم کړی او د بلوچانو په لادرک کېدو یې هم خبرې کړې. مشال ریډیو چې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر مین الله د حکم په اړه د وکیل او د بلوچ زکونکو د زورونو پر ضد هلی ځلې کوونکی حبیب کریم بلوچ نو پوښتل نو هغه وی
چیف جسټیس صاحب نے ڈائریکٹ کیا انٹیریئر منسٹری
دی وی چیف جسټیس د داخله چارو وزارت ته حکم ورکړي چې هغه په باقاعده توګه یو پلان جوړ کړي چې د ټول پاکستان په پوهنتونونو کې د بلوچ زکونکو زورونې بند کړي شي او د هغه معلومات را جمع کول یا پروفایلنګ بند کړي شي. خو تیر حکومت کې هم عدالت داسې حکم ورکړي وو او د هغه باوجود هم د بلوچ زده کوونکو د لاهور او کراچۍ نه او نورو ځایونو نه د جبري لادرک کېدو سلسله روانه ده. خو بیا هم موږ د چیف جسټیس د حکم نه هیله لرو چې سنا سره خبر په نظر راشي
ان پر عمل کیا جائے گا اور کوئی نہ کوئی بہتری آئے گی.
مشال ریڈیو چې د بلوچ زده کوونکو د جبري لادرکۍ او د زورونو په اړه د لادرک کسانو لپاره د کارکونکو مدني فعال مهرنګ بلوچ نو پختل نو داغي ویناوا
دیکھیں ہم پر امید کیسے ہو سکتے ہیں اس چیز سے مطلب ایک عدالت ایک
دا وای مون پر امید سنگ کې دی شو چې د یو مل قانون عدالت چرته چې په زرګونو خلک جبري لادرک دي هلته تر اوسه هیڅ ندی کړی او که زه د لک سات د پاره پر امید هم شم چې پر اختیا د پاکستان قانون دا مسله حل کولای شي نو د دین بل خه خبره نشته چې چرته د پاکستان عین په خپل د جبري لادرکۍ پر ضد دي نو هغه په عین عمل کوي نو تر هغه دا سلسله نشو درې دي تر سوچي هغه ادارې چې د دې پر شادي هغه من نه کړی شي
نو تب تک یې نه ہو سکتا ہے جب تک اس کو وہ ادارے جو اس کے پیچھے ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا.
دل ہغی رستو چ دروان کال د فروری پلا سمنیٹ د اسلام آباد قائد اعظم پوہنتون ز د کون کے حفیظ بلوچ چ د پلار محمد حسن پوینا د بلوچستان د حوزدار سیمینا وسلوالو کسانو پورته کڑے وو. لدی رستو پ اسلام آباد کے د پریس کلب مختا د مارچ پ لومڑئی نیٹ بلوچ د کون کو احتجاجی پرلت و ہو او غختنے کول چ جبری لا درک بلوچ د کون کی او نور لا درک کسان دی زر تر زر و مندل شی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
اور جن کو د د پاکستان کې درسنو د حقوقو د سار یو ډلې فریډم ان نت ورک لخوا د اپریل 28 د جاری شوی راپور لمخې د مئی 2023 میلادي کال نه تر اپریل تر 2022 کال پورې پشپګتیا صحافیانو حملی شوی. په دې حملو کې وجنا وهل ټکول دړکی ورکول آنلاین یا آفلاین زورونه شامل دي. د راپور لمخې د تیر یو کال په موده کې سلور خبریالان وجل شوی، نه تا د وجلو دړکی ورکل شوی او داسې نورې د زورونو پیښې هم شامل دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شانواس ترکزی نورو.
پاکستان کې په تیر یو کال کې د میډیا ادارو او میډیا کارکونکو باندې شپږ اتیا حمله شوې چې پکې څلور خبریالان وژل شوي او یو لس داسې چې ورته د وژلو دړکه ورکړل شوې. د فریډم نتورک په نوم د میډیا د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې د اپریل 28 د جاری شوي او رپورټ تر مخه پاکستان کې تر ټولو زیاتې پیښې د ټي وي چینلو کارکونکو خبریالانو غزت شوي. دغه پیښې د مئی د 2021 نه تر د اپریل 2022 پورې ریکارډ شوي. د فریډم نتورک ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک مشاد ریډیو ته د اپریل 28 وویل په وژل شوي کې دوه د ټي وي کارکونکي ولی دوه د ډیجیټل میډیا یا انټرنیټ چینل لرونکي هم شامل دي.
نه کوششونه شوې دي چې ژورنالستان وژني، زبانی پرسونه ته ورکړل شوې دي، خطرناک علاقې کمې دي. د پاکستان افراطي ډلې حکومت اسلام آباد ټولنه زیات خطرناک کولو چې په ټولو پیښو کې اووه دېرش فیصده واقع چې دي پیښې چې دي هغه په صرف په اسلام آباد کې شوې، یعنې دوه دېرش په اسلام آباد کې شوې دي. چې کوم ژورنالستانو سره دغه پیښې شوې دي، یو څلوېښت فیصده ژورنالستانو ویلي دي چې ریاستي خلک یا ریاستي ادارو باندې هغې شک کړی.
د رپورټونو تر مخه دیارلس صحافیانو باندې قانوني رپورټونه درج شوي، شپږ صحافیان وهل ټکول شوي، پنځه صحافیان زخمیان شوي، شپږ صحافیان گرفتار شوي، یوولس په ناقانونه ډول ډیټین معنی په کوم ځای کې په زوره ایسار شوي او یا بندې کړی شوي دي، څوارلس صحافیان داسې چې ورته آفلاین معنی په مخامخ وینا یا د چا په واسطه او آنلاین معنی د ټلیفون انټرنیټ یا د ایمیل د لارې دړکې ورکړل شوي. په دې کې درې زنانه میډیا کارکونکو باندې هم دغه شان بریدونه شوي چې پکې آفلاین زورونه هم شامل ده او ورته د خطرناک رد عمل دړکې هم ورکړل شوي. د رپورټ تر مخې په وژل شوی کې یو حسنین شاه چې د لاهور پرس کلب مخې ته د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا د جنوري په 2022 کې وژل شوی، د ټي وي چینل سره یې کار کاوه. دویم محمد زاده اګروال چې په ملاکنډ کې د وسلوالو لخوا په نومبر 2021 کې وژل شوی، او دریم د ملیر کراچی ناظم جوکی وو چې هغه هم د نومبر په 2021 کې د تشدد وروسته وژل شوی، او څلورم شاهد زهري نومیده چې دیو ټي وي چینل سره کار کاو. د اکتوبر په 2021 کې په هب بلوچستان کې په بمی چاودنه کې وژل شو. په وژل شو کې محمد زاده اګروال او ناظم جو کې سټیزن جرنالیست او یاداسي چې په انټرنیټ او سوشل میډیا خپل چینل وي په هغه به معلومات او رپورټونه خورول. اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل کله یو چا د صحافي په رپورټ اعتراض وي باید قانوني لار خپل کړي، دا نه چی وای زوروي
کچره د څه په لټه کې راځي. مختشوه دي د څه ادارې او تنظیمونو شته سرکاري څه تبا چې ته مالتا دغه راپور په خلاف خپل شکایت درج کولی شو. دغه شکایت د دغه ادارې عملی ګام پورته کولی شي، او دغه ژورنالیست یا دغه میډیا ادارې نه پوښتنه کولی شي او هغه سزا ورکولی شي، جرمانه لګولی شي یا بندول بندش کولی شي.
د رپورټ تر مخې د اسلام آباد وروسته دویمه خطرناک سیمه د سند صوبه ده. درېمه خیبر پختونخوا، څلورمه پنجاب، او تر ټولو کمې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوي. اقبال خټک وویل بلوچستان داسې نه ده چې ګینې هغلته د صحافیانو لپاره حالت ډیر ښه دی، بلکې هغلته صحافیان په خپل خبرونه سنسر کوي یا د څار لاندې راولي. د رپورټ تر مخې دوه پیښې د نان سټیټ اکټر یا داسې لکه وسلوال او یا نورو لخوا شوي، درې پیښې د سیاسي ډلو یا سیاستدانانو لخوا شوي، درې پیښې د جرم کوونکو ډلو یا کریمینل ګینګز لخوا شوي، او دوه ویشت پیښې مکمل د نامعلومه خلکو لخوا. نامعلومه معنی داسې چې نه ده معلومه د ریاستي ادارو کړي، جرم کوونکو ډلو کړي، سیاستدانانو کړي او کوبل چا. رپورټ کې زیاته شوی یو ویش پیخ بیا د ادرز لخوا شوی. ادرز یا نور معنی دا چې دغه پیخو کې جاګیردار، لینډ لارډز یا جایدادمن خلک، کاروباریان، وکیلان او نور شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان په کراچۍ پوهنتون کې د اپریل 28 نیټې بریټ کې د وجل شوو درې چینایانو یو پاکستانی وګړي د وجنې ذمہواري بلوس وسلوالو ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې ده. دا لومړی ځل نه دی چې بلوس وسلوالو ډلو چینایان په نخښه کړي دي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې پر چینایي وګړو حمله شوې دي، خو دغه بریدونه د پخوا په پرتله د 2013 زیږدیز کال راهیسې زیات شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې بلوس وسلوال ولې پر چینایانو حمله کوي؟ په دې اړه تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان تر جوړېدو وروسته په تیرو څلور اویا کلونو کې ځینو بلوڅو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پر ضد وسله پورته کړې ده، چې پر ضد یې هر وار حکومت پوځي عملیات کړي دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوڅانو آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخې په ځان کې شامل کړی وو، او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت دریځ درې چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح د تړون لمخې کلات ریاست په خپل خوښه په پاکستان کې ورګړ شوی وو. خو کوه کتل سین او په تیرو څلورو وسلوالو جګړو کې بلوڅو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتي ځواکونه په نشه کول. خو په 15مه هغه کې چې په 2000 لومړي کال کې پیل شوی، دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په تیرو 18 کلونو کې بلوڅو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا 9 حمله کړې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګا اچونه کړې ده. پښتانه دا ده چې بلوڅي وسلوالو ډلې پر چینایانو ولې حمله کوي؟ د دې پښتنې جواب په کوټه کې میشت د سیاسي او پرمختیايي چارو په رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوڅ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دالته نه پرېږدي، چې هغه وایي زمر د سایلو د وسایل استعمال کوي، او دا د نوي د ویشتمې پیړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وایي دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یو ویشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زمر سایلو وسایل ته قبضه پلان جوړ کړی دی. بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې په مکران کې چې هغه شروع سو نری ټکو ټکو هغه وخت شروع سو، هغه هم په هغه کې اول ټارګټ دی، هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړو.
چین دا وخت بلوچستان د چاغي د سندک سروزرو او میسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې یې برېښنا کوټ جوړ کړی، خو تر ټولو لویه اقتصادي شکلتا یې په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري له مخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی، چې ورباندې نه یوازې بلوچ وسلوالې ډلې بلکې هغه بلوچ سیاسي ګوندونه هم نیوکه کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسلوالو ډلو او بلوچ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسلوالې ډلې غوښتنه کوي چې چین دی په بشپړه توګه له بلوچستان ووځي، خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چین دی په بلوچستان کې پرمختیايي کارونه وکړي، البته په کې دی ځای بلوچستانو ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28 نیټه مشال لري ټول چې دوی دا غني چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټیکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي. نو ځکه د پوینه باید چین دا کارونه وکړي، البته پکی ځای خلکو ته ونډه ورکړي.
ہماری سوچ یہ ہے، دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موگ دا فکر کہوں چھ سوک ہم دلتا کار کبھی باید دا زائی خال کو گاٹی خون دکڑی پا کاروبار او مدن کے دا خال کو او بلوچستان وانڈوی او موگ تا دا چین لخوا دا غس کول پا نظر نرانی. چین پا گوادر کی او سڑک جوڑ کرے او احاغا یہ ہم بند کرے دے دوی ہوائی ڈگر جوڑ کرے لحاغا سرا دا خال کو حس گاٹا نظر تلی دوی پا امدن نو کریو او روزگار کے برخن لری زکا خو چد چنایانو پر زد کم اقدام کی گی نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نوی.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی همدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خود پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو وسلوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پر له پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو وسلوالو تر شا لاس لري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلات وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګوانډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدله کړې ده.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان دا ترقی پر لوری روان شوا دے خو پا جنگی سیمو بدل شوا دے. افغانستان، ایران او ہند پگٹا ل بلوچستان جنگی سیما جوڑا کڑے دا. وسلوالو تا ل بہر پیسے تر لاسکی گی. نن سبا دا یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لاکھ دے. دا غسی دا یو کارتوس بیا 100-200 روپے دا. نو کہ یو چوک دومرا خ مجهز وی پغر کی کی نیو ل ریاست سره ډغره وهی نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتی عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پر مختګ وکړي.
خو بلوچو
وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي که په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیایي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او پکې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي، نو شایي د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیز توګه لږ څه کمی راسي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAAL RADIO.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر اگروم. د پاکستان نوی مرکزی حکومت ویلی د خبرو د لارې په قبایلی سیمو کې امنیت پر دې قبل غواړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلی د لیکورمې استازي ساجد حسین توری ویلی حکومت یې پلان لري چې کوم وسلوال خبرو ته چمتو دي له هغو سره خبرې وکړي. خو د دفاعي چارو پوه محمود شاه وایي چې د امنیت پر دې کولو لپاره باید بې توپیره فوزی عملیات وشي. نور تفصیل اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستانی وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلی ضلع کرمې استاد ساجد حسین توری وای په قبایلی سیمو کې مخ په زیاتیدونکې بدمنۍ باندې غونډه کړې. د پیپلز پارټۍ ساجد حسین توری چې د بهرنیو پاکستاني وګړو او انساني وسایلو پرمختګ وفاقي وزیر دی، پرون یې مشال ریډیو ته وویل چې په 20 اپریل په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو پارلماني استازو په غونډه کې پریکړه وشوه چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره به له قبایلي مشرانو سره مشورې کوي. که څه هم نوموړي نور وضاحت ونه کړ، خو زیاته یې کړه چې کوښښ به کوي له وسلوالو ډلو سره د خبرو د لارې په سیمه کې امنیت پر ځای شي.
جنگ د مسلو حل نه لري، نو دې وجې نه مطلب دی چې مخکې مطلب دی چې مذاکرات شوي دي، جرګې پکې شوي دي، خبرې روانې وي، خو بیا بد قسمت ہے سارا مطلب ہے پرانی سے سو وجہ نہ مطلب ہے ڈیڈ لاک کے راغلو وہ سم مطلب ہے ایسا آگا خبر اشتو کچیرے مطلب سو خبری کول غوڑی نہ غوی سر مون خبر تو بالکل ہم کینو
دبر سال کے دا چھ بکبلی ز لو او بنو پ جان خیلو کے روان کال تر دے دمات سبان دی 15 پہ تہ د فبرودنا رپورٹ شوی دی چھ د زیاتر روز موری تاریخ طالبان پاکستان منڈلی پدی بردونو کے لزگون ولسی وگڑی پولیسان او پوزی سرتیری وجل شوی دی. کچہ ہم حکومتی شمیری ندی خبری شوی خود مشل ڈو خبر جالا وای چې روان کال په باجوړ کې شاوخوا شل، جنوبی وزیرستان کې شل، شمالي وزیرستان کې 15 او خیبر کې 10 او بنو په جنخیلو کې شاوخوا شپږ هدفي بریدونه شوې دي. د اپریل په 20 درې هدفي بریدونه ترسره شول چې پکې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام او فیډل مخکخ سیاستوال مفتي بشیر محمد، د بنو په جنخیلو کې د شیرزلی په نوم یو کس او په شمالي وزیرستان کې د افسي ځواک یو کارکونکي وجل شول. که څه هم ساجد حسین توری وایي چې د نوي حکومتي کابینې غړو په 19 اپریل سوګند پورته کړې او د امنیت پر ځای کولو کې به وخت لګي، خو د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه په 28 اپریل مشال ډو ته وویل چې امنیت پر ځای کول د ولسي حکومت کار نه دی. د په خبره پوځ ته پکار ده چې له افغانستان سره پر پوله داسې ګامونه پورته کړي چې له هغه هیواد پاکستان تر طریق طالبان پاکستان او نورو ډلو د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي. دا وای باید پوس په قبایلی سیمو کې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد به توپیر عملیات وکړي.
زما په خیال موږ سره پورا د سټیټ پاور چې کوم دی هغه استعمال کیږي د مسلې لپاره دا به ختم شي. د حکومت پاکستان پورا طاقت لري دا بارډر ورته بند کړي.
خود پیښور پونتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وای په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره څو واري پوځي عملیات شوي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړي. نوموړي په 28 اپریل مشال ډو ته وویل کله نه چې پروسه کال افغان طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې د طریقه طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي. نوموړی وایي اسلام آباد ته پکار ده چې په کابل کې له افغان طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی پر دې رضا کړي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. عرفان وایي که یو خوا افغان طالبان د طریقه طالبان پاکستان خلاف له دې کبله پوځي عملیات نه کوي چې دواړه یوه نظریه لري او په شریکه یې د امریکا خلاف شل کاله جګړه کړي، نو بل خوا پاکستان چې غواړي کابل کې د طالبانو حکومت ختم نشي له افغانستان په پاکستان کې کېدونکي وسلوال بریدونه په نړیواله کچه نه راپورته کوي.
نو دا مطلب دا ده چې کم طالبانو په دوحا اکارډ کې اګریمنټ کړی وو دنیا سره چې د افغانستان ځمکه به د ګاونډي ملکونو په ضد نه استعمالیږي، هغه کې طالبان ناکام شو. نو څه ناکام شو نو دا خو پاکستان طالب سره سره نړۍ سره هم دا مسله اوچته ویشي چې ولې د افغانستان د اړخ نه په مبریدونه کېږي خو پاکستان نه کوي، ولې سر پاکستان په افغانستان کې طالبان غواړي او همدغه کسیس طالبانو ته پته ده چې موږ د اسلام آباد کمزوري یو، نو د دې حل ډېرې وجه نه نروزي.
کایو خا په قبایلی سیمو کې هدفي بریدونه زیات شوي او د سیمې اولس یې د مخنیوي لپاره وار په واره مظاهره کړي. نو بلخوا پوځي او انتظامی چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې عملیات کړي او لزګونه وسلوال یې وجلی دي.
اوبدن کو تاسو مشال لري او تاسو کې اخترونه روان دي، خلک ستونزم لري، مسلې هم لري او شکایتونه هم. په خبر او خوشا سیمو کې مشت افغان وګړي شکایت کوي چې په دې وړو کې اختر کې د خپل خپلوانو سره په یو ځای اختر باندلو نه محروم دي. دوی وایي په تور هم کې ډیره سختی ده او بغیر اسناد پر سوق سفر نشي کولای. دوی وایي په خوا به پیښور نه خلک ډیر په اسانه جلال آباد او کابل ته تلل او له هغې اړخ نه به پیښور ته راتلل او په یو ځای به د اختر د خوشحالۍ سره لباندلې، خو اوس ډیر کلونه وشول چې له یو بل سره یې نه دي لیدلي. تفصیل په دې اړه فرحات شینواری وړاندې.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفری بندیزونو له امله دی وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پیښوره جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غي اړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه و او په اسانه بتلل راتلل، خو اوس پاسپورت او ویزا شرط شوی او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورت او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده ډیر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی ته کوژده مې تور لورې ده او تر 15 کالو شو دغه اوس د ویزې مسلې دي، مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نشي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه سره کوم پاسپورټونه هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، څه بټیان ویسو، څه کلچې خواږه ده شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نشي وړی.
په تورخم کې د سفری بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یاره اوس خدا سیده چې کوم هلته دی غلطه پاتې دی، چې کوم دلته دی غلطه پاتې دی، تک را تک بس یو بل سره ملا سینځلې دی. هم مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوند و، خپل خپلوان به راتلل، موږ به هم تلو راتلو. نو چې لاړ شو بیا خو را تک مشکله ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته یې پلار هلته، نو اختر به څه خوندي.
نو مخکې لاره نرمه وه، خل به تله راتله، اخترونه به ډېر ښه تېرېده، ډېر په خوشحالۍ. اوس دې الله تعالی په کې خیر واچي. خو دا زموږ د حکومت نه د هغې خوا او د دې خوا نه ډېر دا خبره زموږ زړه دی چې دې دا خلک مسافر د هغه خوانم را پرېږدي او د دې خوانه پرېږدي، د دې خوانم تذکیري باندې مخکې پرېښودل، اوس بیا وایي بندیز دی، اوس دا 15 ورځو دپاره بیا دغه ورکړی دی بے بندی. نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغیږي، خور او خوریا دي سره سره رشتي کړي او بل سره.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وای چې د اپریل 9 نیټې پورې په پاکستان کې ایسار شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې زیراځي. پا په 2018 کې پاکستانی چارواکو د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم کې د بغیر اسنادو په تګ راتګ باندې بندیز لګولی، او دې سره د خلکو په دوه طرفه تګ راتګ کې ډیر کمی راغلی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تورخم یې پاسپورټ او ویزا دې لپاره شرط کړي چې هلته د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي، او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اردنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه تاسو ته معلومه ده، پاکستان کې مهم راپورونه هم دغه دي چې یو خو د فریډم نتورک په نامه د رسنو د سار یو ادارې یو راپور جاری کړی دی، او د دغه راپور د جزئیات له مخه پاکستان کې د اپریل دا راپور د اپریل په 28 جاری شوی دی، او دوی وایي چې د مئی د 2020 میلادي کال نه تر اپریل تر 2020 کال پورې په شپږ اتیا صحافیانو حملې شوي دي. په دې حملو کې وژنه، وهل، ټکول، دړکې ورکول، آنلاین یا آفلاین دورانې هم شامل دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې ودني سفر پرون سعودي عرب ته رسېدلی دی. تمه ده نوموړی به له سعودي چارواکو سره هم ویني، او له دواړو هیوادونو د تعلقاتو ښه کولو په شمول به پر یو شمېر مهمو دو اړخیزو مسلو خبرې وکړي. د دې ترڅنګ د پېښور او خوشا سیمو کې د اختر تیاریانې روانې دي، بازارونه ډک دي، او دغلته کې خو بیا ځینې خلک د لوډ شیډنګ شکایتونه هم کوي. تاسو مشال لري ته غوږې. اوس د خپرونې په دې برخه کې درته د میرمنو خپرونه تاندی هلی وړاندې کوو. دا زموږ همکاري فرخنده اسد جوړ کړی دا یو واري مخکې تاسو هم اوریدلی. نو را دي چې وورو تاندی هلی.
تاندی هلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
پوتان دی هلی پروگرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې خزینه کارکونکو وای له 2000 کال راهیسي تخپلو نوکریانو د مستقل کېدو غوښتنه لري، او لا هم په دې تمه دي چې حکومت به نوکری مستقل کړي او تنخواګانې به هم زیات شي. د نن په پروگرام کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکوم. د خیبر پختونخوا لیډی هیلث ورکرز وای دوی د 2000 کال راهیسي په وار وار احتجاجونه کړی دي چې باید حکومت یې نوکرۍ مستقلی کړي، خو اوس ورته د صحت محکمې لخوا ویل شوی دي چې ډیر زر به د دوی د زیاترو خزینه او صحت کارکونکو نوکرۍ مستقل کړی شي. موږ په دې اړه د یو څو خزینه او صحت کارکونکو سره خبرې کړې دي. په دغو کې یوه د نوخار سره نږدې د پپو اوسیدونکي کوثر بیبی ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې کوثر وای د صحت محکمې پاورتا ویل شي ودي چې زره په تدوی نو کرے مستقل کړل شي.
موږ ډېر ډیماند چې کوم د سټرکچر او ګریډیشن حوالی سره نو هغه زموږ الحمدلله په کې نوټیفیکیشن شي ودي. اوس پرون بل ورځ موږ د پولیو اډیشنل پیمنٹ کېدو اوفیس کې نو اېدا په اړه موږ غوښتي نو دا کوم چې ال تخپل ډیسټریکټ او کوم چې زموږ افسران یې هم ته وکړو چې تاسو په څومره نوټیفیکیشن دی او د اټانی دی هغه غلي دی چې ګریډیشن شي ودي الیجیبل چې کوم دی نو 40%
او کوثر دا صحت کارکونکو چکم دی کرن ستاسو په شمول دوی یو گیله دا هم کوي چې دوی ته دا کم ویکسینیشن کمپاین سوی د دې پیسې په وخت نه ورکول کیږي، یا د کورونا ویکسین خبره هم دوی کوي چې د هغې اضافي پیسې دوی ته نه ورکول کیږي. دا څه مسله ده، دې باره کې څه معلومات لري؟
کوم چې د کورونا ویکسینیشن دی د دې لپاره اضافي پیسې نه دي شوي، او باقی چې کوم پولیو کېږي د دې خون ته باقی د خپل پیمنټ کې
خفا د پولیو تاسو ته کې
دا ویکسینیشن لا فل حال نه شي، او وی دی دی چې لکه راځي با خو لا فل حال شي ویل دي اوس پته نشته کېږي نه کېږي.
او کوم سر پس یو ته پوس بل کوم روزه هم دا لیډی هیلث ورکرز خو ډیر زیات امپورټنت ډیر ضروری کار هم کوي کنه. دا پولیو ویکسینیشن په دوران کې ډېر زینو کې په دې پولیو ټیمونو باندې حمله هم شوي دي زمونږ په صوبه کې، خاص کر وخت په وخت باندې. نو په دې حالاتو کې تاسو څنګه ګوري څومره مسلې او څومره مسلو سره لیڈی ہیلتھ ورکرز کار کوي؟
بالکل درته سو خبره ټیک دې کې ډېر زیات د مسائل راغلي دي. درته سو ټارګټ کلین خبرو کا جام پکې شي دي، او دین الهام د کور د خلکو د ویي چې کوم
تروختیا خزینه کارکونکو د معلوماتو لمخې دوی ته د میاشتې شاوخوا 23,000 روپۍ ورکول کیږي، خو هغه وایي ډېر کسان پکې په اووم سکیل کې کار کوي، نو باید چې حکومت ورته په هغه حساب سره بیا شاوخوا 26,000 روپۍ تنخواه ورکړي. د سواد ناهید بیبی هم د صحت یو کارکونکو ده، دوی وایي هیله لري چې حکومت یې غوښتنې ومني. دا چې د دوی په موجوده وخت کې څه غوښتنې دي، په دې اړه ناهید بیبی وایي
او خیبر پختونخوا کې تاسو سم معلومات شته چې اندازه تن د لیډی هیلت ورکرز یا سپروایزر یا د نردیش میرا سمرا دا تعدادی سمرا
دا منگ دا 505 دینا دا لیڈی ہیلت سپروائزر دی اور دیسی 14,000 یا دیس سمتنگ با دیسی دا لیڈی 18,000 دیسی سپین پیر
دول کنا تسوات تا اوڈیگرام سو پیدا بی بیچ لیڈی ہیلت سپروائزر دا لحاغین مو پختلی چھ دا ورزی دا دوی سا کارو نوی
منگا روزمرہ ما زمان کسی قیسی دا منگا اندر ایلیس دبلیو کار کئی کنا جی آگا ایلیس دبلیو روزمرہ دا پینزو نوال دا گو فورن پوری دی روزمرہ اگو چی کئی منگا دیر اگو ویزر تو لکا من اگو چی کئو لکا دیل میڈیسن ورکو بار ایک تاریخ پا من دیل میڈیسن ورکو او لکا دیو منتی رپورٹونا چی کئو دیر آگی من اتیب دیل میڈیسن ورکو و دی روزمرہ لکا دا حساب کتابی چی دا جنکی چی کمکار کئی دی دا مور او دا بچی دا صحت تو بارا چی دا آلی نستاک والی دا معصوم دا لویدو پوری سو چی دا مرگ پوری دیا دا دی پا دیر نگرانی کی کنا مقصد دا دی و تا کچی لگی مور تا حفاظتی تی لکی لگی دی و تا لگی مدر چیزی تا مور دا بچی دا دیا تا اپتا منگا مناو گو دا غین علاوہ منگا دا چنجو کم پروگرام گولی چی آغا منگا تختمو دا غین علاوہ منگا اوفیس دیوکی کو لکا ویکسینیشن چی کم دے کنا
تاسو مشال ریڈیو تو پکی
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مونږ تاسو ته په دې پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې د خزینه او صحت کارکونکو پر مسلو معلومات ترکو. د صحت چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې څه د پاسه 2,000 لیډی هیلت ورکر دي او څه د پاسه 1,500 لیډی هیلت سپروایزر دي. مونږ د صوبې د خزینه او صحت کارکونکو د اتحادیې د یوې مشرې المینا افتخار سره د خزینه او صحت کارکونکو پر مسلو هم خبرې کړې دي، او له هغې نه مو په سر کې پوښتلي چې د خزینه او صحت کارکونکو د نوکریو د مستقل کېدو په اړه څه معلومات لري. د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه دا او د دې اونۍ پروګرام چې موږ په کتابسته د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې د خزینه کارکونکو د مسلو په اړه معلومات ترکول. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس درته یو بلا ونی د خبرونه وړاندې کوو. روښانه مستقبل د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې د انفارمیشن ټیکنالوژي نوی کول ته د کار او روزګار څومره موقع برابرې کړي او د دغې لپاره څه ډول زده کړې پکار دي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار منور شاه جوړي. راځي چې وورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی هلې او سلامونه قبول کړي. د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر اعلی تعلیم که څه هم ټولنلۍ په یو کلی بدله کړې ده، خو د پښتنو په سیمو کې زیاتره ځوانان چې د برخه کې زده کړې وکړي نو بیا حکومتي نوکری ګوري او واضح خبره ده چې د حکومت وسایل ډیر محدود دي. دا راز کوم ځوانان چې د آی ټی او کمپیوټر زده کړو کې او بیا د لویو خارونو او نور نړۍ سره په رابطه کې پاتې نشي نو زیاتره یې د بیروزګاری سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کمپیوټر او آی ټی نه فارغ شوي ځوانانو ته ډیر ضرورت دی. د خبرو ته ډاکټر فیصل خان هم اشاره کوي او وای چې کلګ مهنت وکړې شي نو د آی ټی او کمپیوټر نه فارغ شوی ځوانانو ته په پیښور او حتی خپل کلو او کورونو کې هم کار په لاس ورتللې شي، ځکه چې د انټرنیټ د لارې یو تن د خپل کور نه هم د نړۍ په هر برخه کې کار روزګار ترلاسه کولای شي. فیصل خان د مردان سره تعلق لري، د برتانیا نه یې په کمپیوټر کې پی ایچ ډی یعنی ډاکټری کړې او دا مهال د پیښور په یو شخصي یونیورسيټي کې پروفیسور دی. وای د نوی دور تقاضې بدلی شوی په دې حق لا ځوان کول کې د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره یې یو سلسله شروع کړی دا.
اورکیشن اداره مونږ د غکړې د پېښور 2.0 په نوم باندې دې کې بیا چې ملګری دي کم چې بار ملکو کې خخې نو ستو کې سبقونه ویلي دي او اوس واپس راغلي دي پېښور ته دلته کې د منډې لپاره د خدمت لپاره او ټکنالوژي د فروغ لپاره ایک مختلف ایونٹس کیږي. زمونږه داس قسمه ایونٹس دي چې کم د نوي کولتا وروتا ماشومان ته او الکانو جنکو دوانو ته داس قسمه سکلز او خایي چې کم مونږ ته نارملی په یونیورسيټیانو کې په پونتون کې په کالجو کې نه خدل کیږي. د دې یو غټ مثال د آی ټی والے آی ټی کې تاسو وګورئ په یونیورسيټیانو او کالجونو کې چې کم سبق خدل کیږي هغه کافی زوړ دی او زمونږ دا آرګومنت چې موږ وایو چې کمپیوټر ډېر تیز سره ډیولپ کیږي لګیا او دا ټیکنالوژي ډېره مخ روانه ده، موږ دا نشو افورد کولای چې دا زوړ سبقونه موږ ته وخدل شي او وړو ته دا وخایو او هغه واړه کم چې اوس نه فارغېږي کم چې به 5 کاله پس مارکیټ ته راځي. نو زمونږ په نیز باندې د ټیکنالوژي څومره چې مختلف اړخونه دي، هغه تاسو هارډویر وګورئ، سافټویر وګورئ، تازه کریکولم ضرورت دی، یو تازه نوی سبق ضرورت دی، مختلف ایونټس په ذریعہ باندې موږ دلته کې په پیښور کې اورګنایز کوو.
د کمپیوټر او آی ټی د نوی نړیوالو ضرورتونو په حق لا د پوهاوی لپاره دوی سهل ځلې کوي. ډاکټر فیصل خان وای
دا سی یو کانفرنس موږ منعقد کړو کم چې د ډیجیټل یوث سمیت په نوم باندې، دا غي دوه مقصدونه، یو مقصد دا چې کم زموږ د ینګ خلک ته د ځوانان دي او خلکان دي کې دوه کم چې بیروزګار دي یا سبق یې اونمه لشه یا هر څه په وجه باندې مخکې لاندې، نو هغه ته موږ د آنلاین زده کړې او د آنلاین روزګار موکو باره کې تعلیم ورکو چې آنلاین ورک یا آنلاین زده کړه دې به څنګه حاصلې. دې ته په عرفیان کې په انګلیش کې وایي فری لانسینګ وایي. نو تاسو فری لانسینګ په ذریعه باندې دا ماشوم که په هر ځای کې ناست، په غریبي علاقه کې ناست، په فاټه کې ناست، په پیښور ښار کې ناست او په خپل کور کې ناست، چې دې به څنګه ګټه کوي، څنګه مختلف روزګار ځان معلوموي. دویم دا مقصد دا و چې کم ځوانان الکان جنکی یونیورسيټانو ته تللی دي هغه ول خپل علم دا څنګه استعمال کړي چې دا غنه سو پروډکټس جوړ کړي، خپل ائیډیاز دې په ځان کې کم دي هغه سره دې دا څه سو کې چې هغه میدان ته مارکیټ ته وباسي، چې نه صرف خپل ځان فاینانشلی مضبوط کړي اقتصادي تور په خپل خپل ودرېږي، بلکې چې سوسایټي ته هغه پروډکټ یا هغه ائیډیا میوه هم ملاوي شي.
نوموړي له مختلفي په عامه توګه خلک بازار یا مارکیټ هغه توای چې پکې نیخ په نیغه اخیستل او خرڅول کیږي. د آی ټی او انټرنیټ مارکیټ څنګه وي؟
او جی خسته سوال مو کو، ځکه چې دا فرق عام طور خلکو ته نه پته. دوه قسمه مارکیټونه، یو مارکیټ فزیکل دی کوم چې موږ بار ته وسو په خور کې مختلف مارکیټ ته تجارت او بای او خرڅ سره بږي کیږي. دویم د کمپیوټر د لاسه موږ سره یو ورچوال یا یو ویب بیسډ مارکیټ جوړ شوی دی او دا ګلوبل مارکیټ دی. انټرنیټ د لاسه تاسو کو د دنیا په هر یو ګوټ کې چې سره بزنس کول غواړي تاسو کوي شئ. نو د دې کانفرنس موږ چې کومه کوم ذکر وکړو او زموږ د ټول آی ټی د لباس د دې مقصد هم دا دی چې زموږ د نوې کولته د نوې مارکیټ کم چې نورم سلچند د عام مارکیټ نه کم چې زموږ ارد ګرد دا غنه غټ بلډ چې کوم بازار کو خرید او فروخت کو زیات نه زیات په خبر خلکو سره ای باندې څه شي خرڅوي شو یا څه غستی شو یا خپل لوکل منډې یا صوبای لیول باندې کوم منډې دی ای کی تجارت کوي شو. نو یو دا فرق واځي کول ضروری دی چې فزیکل مارکیټ په خپل ځای هغه تجارت په خپل ځای آی ټی د لاسه او انټرنیټ د لاسه اوس ګلوبل یو مارکیټ زمونږ کورو ته منتر ورسېده. نو د دې نه په کار دی چې زمونږ نوې کول فائدہ واخلي.
دا چې د نوی کول لپاره په کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي کې د مخ کې تللو څومره امکانات دي. ډاکټر فیصل خان وایي
د دې صرف یو مثال کې زتا سولډر کم مونږ چې کم یو موبایل کې اپ یا کمپیوټر چې په لاس کې شتنه هغه استعمالي نیو داسې یو سرویس استعمالو کم چې تقریبا هر ماشوم زموږ په معاشره کې پیژنې ایتم فیسبوک وایو او زه به دې خپل مرګرو اړونو خوند ته دا وایم چې تاسو یقین کې چې د فیسبوک ویلیشن د فیسبوک کمپنۍ قیمت 200 بلین ډالر کې دغه شوې ده. 200 بلین ډالر د غون پاکستان د جی ڈی پی عمر رسی هغه ته او تاسو کدی خبر ته سوچ وکړئ چې دا فیسبوک چې د کارخانه‌دار او سرمایه‌دارانو نه دی جوړ کړی دا چې تلوي غړ غړ خانان نه دی جوړ کړی چې اصل چې بلا شي زمکه وي جایداد وي او جاګیر وي او پیسې وي ورسره دا د اتل شکال یو ماشوم په هاستل کې جوړ کړی دی. دا زما په نس دا خبره کې یو پر ذهن کې کینی اغه ماشومان دي اغه چې کوم نظام هم جوړ دي او اغه بنی ادمان دي انسانان دي صرف د ذکر سره او لږ شوق سره لږ لږ غور سره دومره مخکې رسیدلی دي چې دا یو ماشوم د لاسه داسې کمپنی جوړ شو چې هغه 200 بلین ډالر مالیت لري. مطلب پاکستان کې څومره چې غون اتل سکروړه عوام دي چې غریب او مالدار او خانان ټول راځي دا غي آمدن برابر دي. نو دې کې تاسو صرف دې ته سوچ وکړئ چې دې کې نور مخکې څومره لري دي دې کې د نورې ګټې څومره لري دي دې کې د خپل قوم او چټولو د خپل خاندان د خپل ځان او چټولو سونه مقدم.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د خپل مستقبل جوړولو په لړ کې د هلکانو او جنکو لپاره یو شان موقع دي.
آی ټی کې دا بار بار دا خبره کوم تاسو تاسو په دې غزري وبم زده وایم چې دې کې د نر او د ماده فرق نشته دې کې د هلک او د جنکې فرق ځکه نشته چې کمپیوټر او کمپیوټر د کور کې پروت بار تاسو ضرورت نشته راتلو بار تر اوسه مجبوري تاسو څنګه نشته هر ځکه یو تاسو په کور کې او په کمره کې تاسو دا شی کوي شه په هاستل کې بار د کور نه هلته کې کوي شه چې کمپنی کې نه هلتم کوي شه نه ما په خیال یو کوله میدان مونږ ته پروت دی او لګ د پښتون قوم د ماشومان الکان او جنکې دې طرف ته فکر وکړي زما په خیال مونږ ډیر مخکې شو.
ډاکټر فیصل خان د کمپیوټر په تعلیم کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټری کړي او دا نظر لري چې څوک د مهنت او وړاندې تللو جذبه لري په آی ټی کې د ترقی کولو لپاره هیڅ حد نشته. په دې موضوع مو د سوزوانانو سره هم خبرې کړي چې د یوې لنډې د مینه پس پی اوري مشال دې سره اوسي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د انفارمیشن ټیکنالوژي د زده کړو او کار روزګار په اړه معلومات درکو. پوهان وای چې په دې برخه کې د مخ کې تللو ډیر زیات امکانات دي خو په کار د ځوانان ورته هر وخت بیدار اوسئ. په دې حقله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وخت په وخت د ځوانانو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي د پروجیکټونو موقع برابروي. پدې کې یو ځوان علي رضا د موبایل ټلیفون لپاره داسې یو اپ یا اپلیکیشن جوړ کړي چې په وسیله یې خلک خپل خواوشا کې ډاکټر یا طبي سہولت لټول شي. نو موږ وایي دا اپ یې په سر کې واځي د پیښور خار لپاره جوړ کړي چې پکې به ورسته د ټوله خیبر پښتونخوا معلومات هم شامل وي. دی وایي
تاسو کوم علاقہ کې اے موبایل اپ استعمالې دا غ پخپله ډیټک کړي او تاسو نږدې چې کوم ګورنمنٹ هیلپ فسیلیټی دا هغه تاسو ته میپ باندې ښایي او هغه بار کې خلک سره رائے دي خلک سره ریټینګ درکړي دا سره ریویو درکړي دا هغه ور سره ښایي او تاسو ولته لاړ تاسو وکړه چې دلته ډاکټر نشته دلته آلات نشته تاسو بالکل اپ کولاو کې تاسو هغه ځې کلیک کړي چې تاسو اے او هغه کې تاسو فیډبیک درکول شي چې دلته ډېر ټایم راغلی و ما او دلته ډاکټر نه و نو دا فیډبیک چې کوم د ګورنمنٹ خپل سیستم کې بیا ګوري او ګورنمنٹ بیا دې باندې اکشن والی.
دا راز یو بل ځوان محمد علي د سوملګرو ترڅنګ د موبایل ټلیفون لپاره د نو کونډا په نوم داسې یو اپلیکیشن جوړ کړي چې په استعمال یې د بجلی د غلا مخنیوي کېدی شي. دا اپ څنګه کار کوي نو موړه وای
تاسو څنګه کولاو کو تاسو په کیمرا راشي تاسو په کیمرې باندې هغه کم د چې فرض کړه میټر چې په غلا پای باندې کې میټر کې غوتی والی او یا څوک چې کونډه لګولي تاسو باید کونډه له یاغه میټر لپاره تصویر وباسي هغه نه پس په تاسو بیا لاندې یو بټن یې سند ریپورت والا هغه تاسو زور کې نو دای سر تاسو هغه کم زی کې تاسو ولاړ یا لوکیشن هغه زی او دا تصویر دا بلر شي د حکومت یو سرور ته نو حکومت په بیا دا غزنې کده شي چې په کم ځای کې دا ریپورت شوی د کم جینر راغله او بیا او اکشن راسته شروع ست.
له محمد علي مو پختلی چې پروجیکټ یې څنګه او د کوم پروګرام لاندې جوړ کړ د اوایل
دا د امریکای یو اورګانایزیشن دی د کوډ فور امریکا په نوم باندې دا هغه کې یو تنوع پاکستان سره دایته لوخته
نو هغه چې کله دا پروګرام تر وتیره شو نو بیا پاکستان ته لاړ. پاکستان کې کوډ فور پاکستان په نوم باندې اورګنایزیشن کولاو کو. نو دا کوډ فور پاکستان یو ایونت اورګنایز کو زوم په یونیورسيټي کې په دې پېښور یونیورسيټي کې. هغه کې دي د ټول صوبې نه چې راوختو چې آی ټی والا کسان راشي او چې خدمت کولای شي د حکومت یا په نور څه دي د معاشره په آی ټی کې. نو هغه درامه کې شي او خپل سولوشنز دې هغه کې نه خپل حل دي پېښ کړي سره. نو دا پروګرام شو او زموږ په یونیورسيټي کې انجینرینګ یونیورسيټي کې او دا هغه کې دي د 12 کسان دي راستیو
دا چې د صوبایي حکومت لاړه د بیلابیلو محکمو لپاره د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د شپږو میاشتو د دې پروژکت لپاره بنیادی شرایط سدي. محمد علي ویل
مونږه اصل کې چې کوم ډیولپران یې کوم چې پروګرامر دي هغه راټو پیپر کو او هغه نه علاوه مونږه ډیولپرز مونږه اخلو یو سره بیا مونږه ګرافیک ډیزاینر مخلو په ګرافیکس باندې هغه سړي چې پویږي په فوټوشاپ شوته وي په دې باندې پویږي زمونږ یو څه کس پکې مکاري او ځا ډیولپمنت چې نو دا کې بیسیک ډیولپمنت ورته چې نو پروګرام زمونږه خیر تمره وو چې نو وايي چې مونږه پورا لکه هغه ټریننګ کوو نو چې دا کوم دا غوت دا غي پروګرامینګ کې شته تجربه یې مونږه هغه بیا چې کوم نه
نو موږ ولینم وو پختل چې کوم کسان د دې پروجیکټ لپاره منتخب شي نو هغه ته وظیفه یا تنخواه هم ورکول کیږي او کسانګه دا راز د شپږو میاشتو پوره کېدو نه پاس دوی بیا سکولې شي.
د دې لپاره د بیا په هفته کې 12 غنټې وظیفه کار کوي. نو د دې حساب سره تاسو ولې چې 3 ورځې کې هغه کار کوي نو 3 غنټې په دوبره سي یوسف راکړي او دا هغه ول حکومت چې دینو 13 کالو 600 روپۍ خو دې وي سمېشته او د شپږ میاشتو پروګرام دی. زموږ چې کوم د 13 دغه انکیوبیشن د ورتوي انکیوبیشن سنټر هغه د حکومت د آی ټی بورډ یو اداره ده دی سپانسر کړو نو پای کې انټرنیټ هم فیو هر څه فیو. زموږ کله د شپږ میاشتو پروګرام پوره شو لدینه بعد هم جمله افیس راکو کوم چې په خپل چې هغه دی خپل صرفین کمپنی جوړ کی هغه هم دی ورکو نو پای کې 80% دی هغه به حکومت ورکو او باقي 20% چې نه به شي دا ورکو. خو به پروګرام کې نو دی که هر څه سپانسر دی کې څه څه شي ورته کې نو په دې کې اول تاسو خپل مشر په کوم خدمت کوي د خپل حکومت په کوم خدمت کوي.
محمد علي وای یو ځوان انجنیر ته د خپل کار روزګار نه زیات دا فکر پکاروي چې نور سمره خلکو ته روزګار پیدا کول شي ځکه چې پرمختللي دنیا کې انجینران دغه کردار تر سره کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
ورس د غریب اول مبارک سے زد قام غم نشمارما